السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې اوري چې په بروکسل کې همدا شپه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د افغانستان په اړه دوام لري او په دې غونډه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ له ماموریت څخه د ملاتړ او د غراز دې ماموریت د دوام په اړه خبرې او بحثونه کیږي د هم اوري چې افغان چارواکي د چابهر بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او سوداګرۍ لپاره له اهمیت ډک ګڼي د نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه اوري خو په سر کې له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو
نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغانستان سره د ناتو د مرستو د دوام په اړه بحث کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وایي چې د افغانستان حکومت باید د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخنیوي وکړي او په نړیوالو خبرونو کې تیره شپه د هغې مصری الوتکې د موندلو لپاره پراخ عملیات روان و چې پرون سهار له پاریس څخه قاهرې ته پر لاره د مدیترانې سمندرګي له پاسه لادرکه شوه بشپړ خبرونه نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې له افغانستان سره د دې پوځي تړون د مرستو د دوام په اړه بحث کیږي په پرونۍ غونډه کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل چې ناتو به تر 2000 کال د افغان ځواکونو د ملاتړ او له هغو سره د مالي مرستو د دوام په اړه بحث وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د ناتو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ
We will discuss Afghanistan and we're going to review the progress of the
مشت غوس ماتر د ماموریت پر مختګ او لا افغان ځواکونو سره د مالی مرستي اړتیا چې همدارس داسې یو طرح لرو چې له مخې تر 2014 کال وروسته خپل نوی د تغییر وړ سیمه ایز حضور ورسو
د ناتو د سرمنشري له څرګندونو مخکې په ناتو کې د امریکا استازي ډاګلاس لوټ وویل په افغانستان کې د ناتو ماموریت بشپړ شوی نه دی او د ناتو په سرمنشري ځکه چې نږدې دوه میاشتې وروسته به د پولند په مرکز ورسا کې جوړ شي هم له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال د مرستو پر دوام خبري وشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وایي د افغانستان حکومت باید د جګړې په ډګر کې د طالبانو د پرمختګ مخنیوي وکړي او هغو ته امتیازات ورکړي څو د سولې هڅې بیا پیل شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت معین عزیز احمد چودري ریټر خبری آژانس ته وویل له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو لپاره د طالبانو هڅول به هغه مهال نتیجه ورکړي چې د افغانستان پوځ د طالبانو پرمختګ محدود کړي چودري په خپل مرکه کې ویلي طالبان باید په دې پوه شي چې د جګړې د ډګر په پرتله د سولې د خبرو پر میز ډیر څه ترلاسه کولای شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا جګپړی مقام د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت په اسلام آباد کې په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې یوازې د سفیر په کچه د ټیټې کچې د پلاوی ګډون ته واستاو او ټینګار وکړ چې پاکستان له هر څه مخکې باید د طالبانو د ځپلو په برخه کې خپل پخوانی ژمنې عملی کړي پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ویل چې د افغانستان د ستونزو پر باید د پاکستان غاړې ته ونه چول شي د خوست امنیتی چارواکی وایي چې لسګونه میله وسلو او مهماتو بار یو موټر د هغه له ډریور سره نیولای د خوست د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي دفتر د قومندان جنرال فیض الله غیرت له قول لیکي چې وایي پولیسو او د ملي امنیت سرتیرو پرون د علي شیرو او تریزیو ولسوالۍ د ببرک تانې په سیمه کې یو پیکاپ موټر ونیو او بیلابیل وسلې او مهمات ترې ترلاسه کړل ښاغلي غیرت ویلي په دې وسلو او مهماتو کې د شپږ 50 میله تومانچو په ګډون بیلابیل وسلې مرمۍ او نور وسایل شامل دي ښاغلي غیرت زیاته کړه چې دا وسلې او مهمات د وسلوالو حملو په مقصد افغانستان ته لیږدول کېدل د کابل د اتمی حوزې په کلچی سیمه کې نن یو قاضي د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو د کابل د امنیت قومندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس فریدون عبیدی ویلي چې دا یو متقاعد قاضي و ښاغلي عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل پر دې قاضي چې نوم یې نه دی ښودل شوی نن سهار وختي په داسې حال کې وسلوال برید وشو چې له جمعه د کور خواته روان و عبیدی زیاته کړه چې په دې اړه تحقیقات روان دي
ازادي راډیو
له ازادي راديو خبرونه اوري. تیر شپه د هغه مصري الوتکې د منډلو لپاره پراخ عملیات روان و چې پرون سهار له پاریس څخه قاهره ته پر لار د مدیترانی سمندرګي له پاسه ندره کشوه. مصري چارواکي وای د الوتکې چې شپک شپې ته سپرلې درلودي خای د تروریستي حمله په نتیجه کې نسکوره شوی وي. د مصر د هوایی چلند وزیر شریف فتحی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د الوتکې د احتمالي سقوط ځای په نښه شوی دی.
When it lost contact, it was at the entering to the Egyptian.
الوتکه کله چې تماس ورسره پرې شو د مصر هوایی قلمرو ته د ننوتو په حال کې و. هغه څه چې موږ او یونان تر اوسه په ګډه تشخیص کړی دی چې دا د مصر د سواحلو په 280 کیلومتر واټن کې پرته سیمه ده. لدې مخکې د یوناني چارواکو له قوله ویل شوی و چې په کرت ټاپو کې د دې الوتکې ځینې ماتې ټوټې لیدل شوي دي او د مصر مرستیال ولسمشر هم وویل چې د الوتکې ټوټې موندل شوي. خو د مصر د هوایي چلند د ادارې مرستیال مشر تیره شپه ناوخته سینن ټلویزیوني چینل ته وویل چې د الوتکې ټوټې نه دي موندل شوي. احمد عادل وویل هغه ټوټې چې لیدل شوي د مصري الوتکې ټوټې نه وي، نو ځکه د پلټنې عملیات لا هم دوام لري. پاکستانی چارواکي وایي چې په پنجاب ایالت کې پر یو پوهنتون له پلان شوې حملې مخکې څو افراطي وسلوال وژلې دي. د پاکستان له تروریزم سره د مبارزې د پولیسو چارواکو نن وویل چې د افراطي وسلوالو یوه ډله ملتان ښار ته نږدې په ډیری غازی خان سیمه کې هغه مهال ووژل شول چې پولیسو د هغو پر مرکز برید وکړ او هغو مقاومت وکړ. چارواکو ویل چې د ډلې د بهاودین زکریا پر پوهنتون د حملې پلان درلود. له تروریزم سره د مبارزې پولیس وایي په دې وسلوالو کې ځینې د القاعده شبکې غړي وو. له دې مخکې ول مورز د پاکستان امنیتي ځواکونو ملتان ته نږدې په یو بل سیمه نوابپور کې هم اته مشکوک وسلوال وژلي وو. د لویدیز هغه هیوادونه چې له ایران سره د اټومي موافقه طرحه جوړه کړې وای، خصوصي شرکتونه باید له دې هیواد سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. امریکا، اروپایي ټولنې، برتانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډه خبر پانه کې ویل چې د تیر کال د اټومي موافقې لمخه دا د ایران حق دی چې پرې لګول شوی بندیزونه نرم شي. خبر پانه زیاتوي چې په موافقه کې د ایران لپاره داسې اسانتیاوې هم په پام کې نیول شوې دي چې اروپایي بانکونو ته په ایران کې د کاروبار اجازه ورکوي او دوی به د ایران د مجازو تجارتي معاملو مخنیوي ونه کړي. او رسته خبر د تایوان نوی ولسمشر له ګاونډي هیواد چین سره د مثبت ډیالوګ غوښتنه کړې. ویلې دي چې تایوان به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د سولې او ثبات په برخه کې مسؤلانه رول ولوبوي. د تایوان لومړنۍ ښځینه ولسمشر تسای اوبخی ولسمشر تسای اینګ وین نن له لوري وروسته وویل چې هیواد به د سولې قاطع ساتونکی وي او له چین سره په اړیکو کې به سوله او ثبات ټینګ کړي. تای وویل د دې د دیموکراتیک پرمختګ ګوند د مخکینی ولسمشر ما اینګ جو برعکس هیڅکله د واحد چین پیغام نه دی منلی. د جو د اتکلنې ولسمشرۍ پر مهال د دواړو هیوادونو اړیکې ډیر سره نږدې شوي وو. دا خبرونه
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. په بروکسل کې همدا شیبه د ناتو تړون د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. افغان چارواکي د چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او سوداګرۍ لپاره له اهمیت ډک غني.
د دې ګټه بدایوي چې د مونږ اموال به مستقیم مرکزی آسیا او اروپایي وادونو ته د افغانستان په نوم د افغانستان په مارګ باندې صادریږي.
په افغانستان کې د فرانسې سفیر ژمن دی چې د افغانستان ټول لرغونې سیمې معلومي او د بیارغونې لپاره پلانونه جوړ کړي. په روان خبرونه کې وایي چې د خوست مدني فعالانو او فرهنګیانو د یو داسې خون کې د خدمتونو لمانځغونډه وکړه چې 15 لسیزې د پوهنې په ډګر کې نوی نسل ته خدمتونه کړی دي.
خوونکو ته پام نه دی شوی، معاش هم نه چیز دی، د خلکو لخوا هم هغه څه چې پکار ده او استادانو خوونکو ته پاملرنه نه ده شوی.
په نورستان کې د بیارغونې د پروسې په اړه هم رپورت اورئ.
معرف ریاست د ودانۍ کار شروع دي. د دارالعلوم دوه ودانۍ لیلی او تدریسي دواړو باندې کار شروع دي. د دارالمعلمین دوه ودانۍ باندې کار روان دي.
د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، د ناټو د بهرنیو چارو وزیران همدا شیبه په بروکسل کې د افغانستان د ماموریت په اړه خبرې او بحثونه کوي. په بروکسل کې د ازادي رادیو همکار احمد شیبر همدا شیبه د ټلیفون په لیکه را سره دی. شیبر صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. د غونډې د پیل او کپدې اړه اوریدل کو سره معلومات شریک کړئ چې په دې غونډه کې پر کوم مسئلو خبرې کیږي.
مراد صاحب، مننه. په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت د تمدید په اړه غونډه په بروکسل کې شوې، مخکې پیل شوه. په ناټو کې د امریکا استازي ډوګلاس لوټ نننۍ غونډه نننۍ ورځ د افغانستان لپاره مهمه بللې ده. په روانه غونډه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو او د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې د قاطع حمایت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري ګډون کړی دی. د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2015 کال په پسرلي کې په افغانستان کې پیل شو او د بلجیم په مرکز کې په روانه غونډه کې پر دې خبرې روانې دي چې تر 2014 کال وروسته څرنګه دغه ماموریت ادامه پیدا کړي. او په بروکسل کې نن د افغانستان د امنیت لپاره بل دا موضوع مهمه ده چې د 2006 کال په ترڅ کې هم له افغان ځواکونو سره د ناټو او د هغه د ملاتړیو د مالی مرستو پر دوام خبرې کیږي. په 2012 کال کې په شیکاګو کې د ناټو په سرمشیزه کې پریکړه شوې وه چې تر 2012 کال پورې له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 15 میلیارد ډالر کومک وشي. اوس ناټو هم ملاتړ غواړي چې دغه مرسته د درې نورو کلونو په مخه تمدید کړي. او مراد صاحب، د بروکسل په پیل شوې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم برخه اخیستې ده. او تمه ده چې ښاغلی رباني وروسته په یوې خبري غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ووایي.
شیبر صاحب، تاسو بلته د ناټو چارواکو سره هم لنږدې کتلې وي. د افغانستان خلک اکثره وخت د ستمه لري چې د افغان ځواکونو د تمویل مسأله ډیره مهمه ده او نړیواله ټولنه باید تر یو څو کلونو پورې دا ځواکونه په پوره ډول تجهیز او تمویل کړي. آیا پیشبینی شته چې ناټو به د افغان ځواکونو د تمویل مسأله باندې ټینګار وکړي او خپل ملاتړ به څرګند کړي بیا؟
بله، د ناټو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه باندې همدا خبره کړې ده. د مخکې داسې ژمنه شوې وه چې تر 2018 کال پورې به له افغان ځواکونو سره ناټو او نړیواله ټولنه مرستې کوي. اوس دوی همدا مسله سیړي او یو ډول موافق ښکاري تر 2006 کال پورې له افغان ځواکونو سره کومک وکړي. او د ناټو سرمنشي د ازادي راډیو د یو سوال په جواب کې وویل چې افغانستان د ناټو او نړیوالو ټولنې لپاره ډیر زیات مهم دی. له دغه څرګندونو دا ښکاري چې ناټو غواړي چې په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره مرستې زیاتې کړي. او همدارس یو بله مهمه موضوع د افغانستان د امنیت لپاره دا ده چې د غوڅ ملاتړ ماموریت دوی تمدیدوي.
بله، ډیر زیاته مننه دوستانو. د ازادي راډیو همکار احمد شیبر چې له بروکسل څخه دغلته د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې چنه د افغانستان پړه روانه ده، ورستي جزئیات در سره شریکول. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې د دې غونډې د ورستي بحثونو او د پریکړو په اړه ورستي معلومات ماهروي.
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9890 ډایل کړئ. د ازادۍ رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
افغان چارواکي د چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او سوداګرۍ لپاره له اهمیت ډک بولی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان ازادي راډیو ویل چې له دې بندر سره به د افغانستان سوداګرۍ تر خلیج او اروپایي هیوادونو پراخ شي. د اقتصادي چارو کارپوهان له دې سره چې د بندر په فعالیتونو ټینګار کوي وایي چې له دې لارې سوداګرۍ به افغانستان ته خپل نوم ورکړي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او د ترانزیټي ستونزې حل په خاطر مهم بندر دی. د دې وزارت وایي مسافر قوقندی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار بندر څخه په استفاده به افغان سوداګر خپل مالونه نیغ په نیغه تر هندوستانه صادر کړي. هغه وایي دا چابهار بندر له جوړېدو څخه نه یوازې د افغانستان سوداګري له هند سره پراخیږي، بلکې منځنۍ آسیا او اروپایي بازارونو ته هم افغاني مالونه اسانه رسیدلی شي.
ترین بندر آبی بر ما هست که
دیوی چابهار زمونږ لپاره تر ټولو نږدې دو بو بندر دی چې لدی لاري کولې شو تر ټولو په کم موده کې خپل صادراتي مالونه تر بهر او له آزاد او بوڅخه په استفاده تر نورو هیوادونو ورسو. دا بندر د افغانستان د اقتصادي ودې او ترانزیت لپاره اغیزمن واقع کیدی شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د دوشمې په ورځ افغان ولسمشر د ایراني مشرانو سره د لیدکاتو د کابل، ډیلی او تهران د درې اړخیز غونډې لپاره تهران ته ولاړ شي. د جمهور رئیس یو ویاند واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د درې وړو هیوادونو د مشرانو په دې ناسته کې به د چابهار بندر په اړه پریکړه لیک هم لاسلیک شي. د دې بندر څخه د استفادې تړون تیر کال د هندوستان او ایران ترمنځ وروستی شوی دی. له دې سره هندي حکومت تیر کال د اپریل په میاشت کې وویل چې د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیونه ډالر پانګونه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان علي کوزي هم د کراچۍ بندر په پرتله د چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یو اغیزمنه لار بولي. خو له دې ټولو سربیره اقتصاد پوهان په دې اړه نورې څه ګټې ویني. اقتصاد څیړونکی عبدالله واحد یار په اړه ازادي راډیو ته وویل
د چابهار بندر سره افغانستان کولی شي چې مستقیم تجارتي اړیکې پیدا کړي. د دې ګټه به دا وي چې موږ اموال به مستقیم مرکزی آسیا اروپایي هیوادونو ته د افغانستان په نوم د افغانستان په مارک باندې صادریږي. اقتصادي اړیکو پیاوړتیا، د کار، د اشتغال، د کار پیدا کېدل، خود کفایي طرف ته تلل او د افغانستان اقتصادي رشد هغه لوړېدل، دا هغه مسایل دي چې دغه بندر پورې مرتبط دي.
ښاغلی واحد یار وایي چې دا ډول بدیلې چارې کولی شي له ګاونډیو هیوادونو سره په سیاسي اړیکو هم اغیز وکړي، کومې لارې چې افغانستان په یوه هیواد له تکیې ژغوري. ښاغلی واحد یار وایي چې د چابهار بندر څخه استفاده د سیمې په امنیت هم اغیز درلودی شي، نو ځکه افغانستان باید له دې فرصته پراخه ګټه ترلاسه کړي.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور له افغان حکومت او ولسی جرګې غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د لس مادي طرح اصلاحي موارد ژر تر ژره تصویب کړي. د دغه کور رئیس محمد عمر عیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ډېری ګوندونه ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې د دوی رول باید پیاوړی او انتخاباتي سیستم هم په مختلط او د انتقال وړ رایو سیستم بدل شي. خو د افغانستان د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیشن وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو د راوستلو لپاره 12 ګونو کمیشنونو ته لیږدل شوې ده. اجمل تورمان پر رپورټ لري.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور وایي چې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د رول په پیاوړي کېدو سره به په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره او ملت ته به یو ځواب ورکوونکی پارلمان رامنځته شي. د دغه کور رئیس محمد عمر عیار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت او ملي شورا باید په دې برخه کې د انتخاباتي اصلاحاتو د لسمادي طرح اصلاحي موارد ژر تر ژره تصویب کړي. د ښاغلي عیار په وینا د ډیرو سیاسي ګوندونو وختنه هم داده چې په انتخاباتو کې باید د دوی رول پیاوړی شي.
زیاتره احزاب تاکید درن چې نقش
دی وی زیاتره ګوندونه په دې ټینګار کوي چې د دوی رول باید پیاوړی شي او د انتخاباتو سیستم باید مختلط او د انتقال رایو سیستم وي ترڅو سیاسي ګوندونه وکولای شي چې حضور پیدا کړي، په کمپاینونو کې کار وکړي او ډیر افغانان راشي د رایو صندوقونو ته او رای ورکړي. د جمعې په ورځ په همدې هدف د افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور د خپل غړو ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو یو غونډه هم رابللې وه. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیشن په لس مادي طرحه کې راغلي چې انتخاباتي نظام باید داسې بدلون ومومي چې د سیاسي ګوندونو د ونډې اخیستنې او پرمختګ لامل شي او د افغانستان د حکومتوالۍ په سیستم کې د سیاسي ګوندونو اغیزمن رول ته زمینه برابره کړي. د دغه طرحې له مخې چې رایې به پکې د انتقال وړ وي، د ولسی جرګې په 250 چوکیو کې د 3 ښځو په ګډون 10 چوکۍ کوچیانو ته، 1 چوکۍ اهلي هنودو ته، 1 چوکۍ سیاسي ګوندونو ته او پاتې نورې به د 15 ښځو په ګډون خپلواکو کاندیدانو ته ورکول کیږي. ویل کیږي چې نن سبا په افغانستان کې 100 څخه زیات سیاسي ګوندونه موجود دي چې په 2001 میلادي کال کې د بند تر تفاهم لیک وروسته د افغانستان له عدلي وزارت سره ثبت شوی دي. خو د افغانستان د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس سید محمد حسن شریفی بلخابی وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو دراوصل لپاره 12 ګونو کمیسیونونو ته لیږل شوې ده.
قانون د ولسیری آمد
دی وی قانون ولسی جرګی ترغه او بیا زمو کمیشن ترا ورسید موږ دوه ورځې په کار وکړ لازم تعدیلات مرامن سکل او مو لګو نور کمیشنونو ته لا د کمیشنونو نظریات موږ ته نظر رسیدلی چې د دوی نظرونه او تعدیلات موږ ترا ورسیدل بیا پرې ګړه جلسه نیسو او بیا د عمومي غونډې په اجنډا کې رائے تکیک دو په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړي او مشران هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د دغه طرحې ارکلی کوي د سولې د ملي اسلامي ګوند مشر شاه محمود پوپل وایي چې د یو سالم حکومت او پارلمان شفافو انتخاباتو او خلکو ته د ځوابګویو مراجعو د رامنځته کولو لپاره د دې طرحې عملي کېدل ډیر اړین دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام حملرو 13 میاشت په اورزګان کې سلګونو کروندګرو مزدورانو د کوکنارو حاصلات ټول کړل. د ریپورتونو لمخې د حاصلاتو پر وخت جګړه آرام شي ځکه چې ډېرې مزدوران د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي او د حاصلاتو پر مهال له جګړې لري د حاصلاتو په ټولولو بوخت شي. د جرایمو او مخدرو موادو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر UNODC وای په تیرو کلونو کې د کوکنارو په کار کې کمواله د کوکنارو له بیخې ستلو د کمپاین له کبله نه بلکې د وچکالۍ له کبله او په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ریپورت مهم ټکی له ملالۍ بشیر اورو.
د اورزګان په ناقل سمه کې 13 میاشت سلګونو کروندګر د کال تر ټولو ګټور فصل تر ټولو سوي وو. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې ټولو ورځ د کوکنارو لنیش وهلو وروسته دغه کروندګرو په خوشیو پیل وکړ. افضل محمد چې له کندهار اورزګان ته تللی وو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا یوازینی وخت دی چې څوک پیسې وګټي. د ویلي چې دلته خلک 15 ورځې کار کوي او نور ټول کال بیکار وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې خلک خوشي څرګندوي چې کوکنار د بیکاری او خراب اقتصاد په حالت کې د تکیه په معنا دی. افغانستان د نړۍ تر ټولو لوی د مخدره موادو تولیدونکي هیواد دی. په 2014 کال کې د کوکنارو کار له 2002 کال راهیسې تر ټولو زیات شوی وو او دا کال و چې ناټو ځواکونو په رسمي توګه خپل پوځي ماموریت پای ته ورساوه. تیر کال د کوکنارو په کار کې د پام وړ کموالی راغلی و خو د جرایمو او مخدره موادو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر د معلوماتو له مخې د حاصلاتو کموالی د وچکالي له کبله و نه د کار له بیخه ایستلو د کمپاین له کبله. څارونکي وایي د تیر کال د کوکنارو په کار کې کموالی سږ کال د کار په زیاتوالي کې رول لوبولی دی. د کوکنارو د حاصلاتو ټولول پر مهال جګړې آرامې سي. لدې څرګندېږي چې طالبان د کوکنارو د 3 میلیارد ډالر په کاروبار کې څومره دخیل دي او داسې باور کېږي د کوکنارو کاروبار د حکومت پر وړاندې د طالبانو د جګړې تر ټولو لوی تمویلونکې وسیله ده. روانه میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایان چارلز کلیفلند خبريالانو ته ویل کله چې د کوکنارو د حاصلاتو وخت پای ته ورسیږي پر افغان ځواکونو د طالبانو د حملو هڅې زیاتې سي. د زیاته کړه داسې اندېښنه شته چې طالبان به د کوکنارو هغه حاصلات چې سږ کال یې لاسته راوړل د خپلو سختدریځو فعالیتونو لپاره په پیسو بدل کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې کوکنار په سپینه ورځ د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې کرل کیږي خو د اورزګان والی محمد نظیر خروټي فرانسې خبري اژانس ته ویلي موږ د جګړې په حال کې یو. په زور د کوکنارو د کروندو اړول به اقتصادي ستونزې رامنځته کړي او د طالبانو لپاره به د خلکو خواخوږي زیاته کړي او له همدې کبله به خلک دوی ته په خپلو کورو کې ځای ورکړي. په ناقل کې یو قبایلي مشر عبدالباری توخی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې نړۍ وایي که کوکنار نوي جګړه بنوي خو موږ وایو که کوکنار نوي د خلکو پر دسترخوان به ډوډۍ نوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا په ناقل کې د کوکنارو حاصلات ټولونکي مزدوران ډیری طالبان وو. یو اوسیدونکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي طالبانو لویه لار بنده کړې ده خو لار یوازې د حکومتي کسانو لپاره تړلې ده. طالبان په آزاده توګه تګ راتګ پر کوي او په دغه ځای کې د کوکنارو حاصلات ټولوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. په افغانستان کې د فرانسې سفیر شمن دی چې د افغانستان ټول لرغونی سیمه معلومي او د بیرغونې لپاره پلانونه جوړ کړي. په دې اړه زموږ خبريال خان محمد سیند د اطلاعات او فرهنګ وزارت له د لرغون پیژندنې له رئیس قدیر تیموري سره مرکه کړې چې په مور ترړو.
جناب تیموری صاحب په دې وروستیو کې په کابل کې د فرانسې سفیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې ژمنه کړې و چې د افغانستان ځینې لرغونې سیمې به معلومې کړي او دې ته به یوه نقشه جوړه کړي. په دې څه کې معلومات غواړم؟
تقسیم من دو هفته مخکې د اطلاعات او فرهنګ موین او د فرانسې سفیر په منځ کې د عمومي نقشې یو قرارداد امضا شو. دا قرارداد په 15 کال تخمین شوی ده چې دا نقشه چې جوړ شو په ټول افغانستان ډېر یو غټ دستاورد ده.
جناب تیموری صاحب، د فرانسې دا اقدام به څومره وکړی شي چې د افغانستان لرغونی سیمې معلومې کړي او هغه وژغوري؟
زه فکر کوم چې دا ډېر یو مشکل کار ده. هغه وخت چې دا قرارداد اطلاعات فرهنګ او فرانسې پوهنځ کې امضا شوی دی، فرانسې سفیر وایي چې موږ د ناغه مخکې په خپل کشور کې خپل هیواد کې داسې طرحه درکړي چې باید یو نقشه په فرانسه کې جوړ شي، خو هغه تر اوسه نه دی کړی شي چې دغه نقشه تکمیل کړي. خو زه فکر کوم چې په افغانستان فرانسه ډېر تفاوت شته. په فرانسه کې امنیت هم ډېر ښه ده، امکانات هم شته، او په افغانستان کې امنیت مشکل لري، لرغونو ساحت هم ډېر دی. موږ چې فکر وکړو چې اصلا د جغرافي نقشې په افغانستان چې ګوري مشکلات ډېر ده. خو زه فکر کوم چې دا ډېر یو مشکل کار ده چې امیدوار یم چې د فرانسې کشور دا پروژه تکمیل کړي.
تیموری صاحب محترم، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان وضعیت داسې ده چې دغه تاریخي سیمې ورځ په ورځ غصبېږي، نو که دا اقدام وشي نو دغه لرغونی سیمې به محفوظ نه شي؟
ټول ساحت په افغانستان تثبیت کیږي. د دې د حفاظت او د دې امنیت یو لوی برنامه جوړ کړو. تر اوسه هم کارونه چې شوي دي په ټول افغانستان ټول تخمینی کارونه دي، یعنی لرغون پیژندنه دانشمندان مخکې چې تجربه لري هغه سریه کې په ولایتونو کې دی دا 15,000 ساحه ته تثبیت کړې ده. اما زه یقینا چې دا 15,000 ساحه نور هم په افغانستان موجود دي.
تیموری صاحب، د دې نه مخکې افغان حکومت په دې سره کې اقدام کړی و کنه؟
د افغان حکومت ډېر کاله مخکې یو داسې اقدام کړی ده، خو مونږ ته داسې ټکنالوژي نه و چې مثلا ټول په افغانستان کې د ساحه تثبیت کړي. مثلا دا ساعت چې ګوري د سړي کې د ساعت پیژني چې دا ساعت بسنه ده، او مونږ ته نوې ټکنالوژي نه و چې موږ ټول ساعت په ټول افغانستان کې عمومي نقشې جوړ کړو.
فرانسه وایي دې ته باید نقشې جوړې شي. اول
دقیقا دوی غواړي چې ټول ساعت په افغانستان کې یو عمومي نقشې جوړ کړي. دوی غواړي چې دا ډیجیټل سازي وشي، یعنی د ساتلایت په واسطه دا ساعت تثبیت شي. امیدوار یم چې دا کار شله شروع شي. غد سوار ده
تیموری صاحب، داسې مې اورېدلي چې دې کار ته اقدام هم شوی. دا اقدام د کوم ځای نه پیل شوی دی؟
سه شنبه چې تیر شو ولومنه کار عمل تر شروع شو په مساینه کې. برلوی چې لرغونی اثر په مساینه کې شته، حتی د کانو تونلونه مسته په مساینه کې پر شو.
ډیر زیات تشکر.
ډیر مننه.
په افغانستان کې د فرانسې سفیر ژمن شوی چې د افغانستان ټولې لرغونې سیمې معلومې او د بیارغونې لپاره پلانونه جوړ کړي. په دې اړه مو د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغون پیژندنې د رئیس قدیر تیموری څرګندونې واورېدلې.
خبریاست. داسې عینکې راووتې چې درېیمه سترګې یې د کامرې کار ورکوي. د سیون یا او په نوم کمپنۍ داسې عینکې جوړې کړې دي چې هم د عادي عینکو په توګه کار ورڅخه اخیستل کېدای شي او هم د کامرې. د عینکو په دې کامرې انسان هر څه چې وغواړي هغه ثبتولی شي. دا عینکې چې تیا پرو نومیږي تر ډیره د فلم اخیستلو لپاره جوړې شوې دي. د دغه عینکو حافظه یا میموري 2.5 گیگابایټ ده. قوي لینز لري چې 1080 HD تصویرونه اخیستلی شي. د دې عینکو لویه ښېګڼه دا ده چې د فلم اخیستلو په وخت مو لاسونه د نورو کارونو لپاره آزاد پریږدي. د تصویري راپورونو، خبري غونډو او پرلارو د فلم اخیستلو لپاره غوره کامره ده. له آیفون موبایل سره هم کنیکټ یا وصل کولای شي او د خپل موبایل لاره کنټرولولای شي. تر دې په خوا ګوګل عینکې بازار ته راایستي وي، خو بیرته ټولې کړې ځکه چې بریالۍ نه وي. ګوګل وایي چې پر خپلو عینکو چې د ډیرو نورو کارونو ترڅنګ د نیویګیټر یا جی پی اس استفاده ورڅخه کېدای شي کار کوي.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو او ری دوستانو، نن ولایت په ولایت خبرونه هم لرو چې پکې د نیمروز ولایت د وضعیت او د غلطه د بیارغون د کارونو پړه د نیمروز له چارواکو سره بحث کیږي. تاسې اوریدونکو هم کولای شي چې خپل پښتنې د نیمروز د وضعیت او د غلاس پیشنهادونه هم مطرح کړئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې په خوست کې د یو خون کې د ستاینې د غونډې په اړه درته هم رپورت لرو چې لسګونه کلونه د خلکو او نوی نسل خدمت کړی دی. دغه راز په نورستان کې د بیارغونې په اړه رپورت هم اوري او د نورستان چارواکي شکایت لري چې کلونه کېږي په دې ولایت کې د بیارغونې کارونه څه ډول چې لازم وو څه ډول چې ورته خلک اړتیا لري هغه شان نه دي ترسره شوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام وب پاڼه په مستقیم ډول اوریدلی شئ.
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږئ. 00002343 او یا هم 00422124 یاو یاو پینځه.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پینځه څپه په کابل او ټول لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. دونی می بجې شویل احمد تکل څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغانستان سره تر 2000 کال د ناټو د مرستو د دوام په اړه بحث کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت معین عزیز احمد چودری نن وویل د افغانستان حکومت باید د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او همداراز هغو ته امتیازات ورکړي څو د سولې هڅې بیا پیل شي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو او د ملي امنیت سرتیرو پرون د علیشیرو او تریزیو ولسوالۍ د ببرک تاڼې په سیمه کې له یو پیکاپ موټر څخه بیلابیلې وسلې او مهمات ترلاسه کړل. نامعلومو کسانو نن د کابل ښار د اتمی حوزې په کلاچی سیمه کې یو قاضي په ډزو وواژه. د کابل د امنیه قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس وایي دا یو متقاعد قاضي و. تیره شپه د هغې مصري الوتکې د موندلو لپاره پراخ عملیات روان و چې شپږ شپېته سپرلۍ درلودې او پرون سهار له پاریس څخه قاهرې ته پر لاره د مدیترانې سمندرګۍ له پاسه ندرکه شوه. پاکستانی چارواکي وایي څو تنه وسلوالې ملتان ښار ته نږدې په ډېرې غازی خان سیمه کې وروسته له هغه له تروریزم سره د مبارزې له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول چې پولیسو یې پر مرکز برید وکړ. پاکستانی چارواکي وایي چې دې ډلې د پنجاب ایالت پر یو پوهنتون د حملې پلان درلود. او د تایوان لومړنۍ ښځینه ولسمشرې نن له لوړې وروسته له ګاونډي چین سره د مثبت ډیالوګ غوښتنه وکړه. ویل تایوان به له چین سره په اړیکو کې د سولې او ثبات لپاره مسؤولانه رول ولوبوي.
تیره ورځ د خوست مدني فعالانو او فرهنګیانو د یو داسې خون کې د خدمتونو لمانځنه وکړه چې 15 د پوهنې په ډګر کې نوي نسل ته خدمت کړی او اوسمهال ناروغ دی. د خوست فرهنګیان وایي چې له دې کاره موخه د نورو ښوونکو هڅونه او د خدمتګارو شخصیتونو په دې پوهول دي چې د دوی کوششونه او خدمتونه د ولس څخه پټ نه دي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د خوست فرهنګیان او مدني فعالان وایي چې افغان حکومت د ښوونکو د ژوند د ښه کولو لپاره د پام وړ څه نه دي کړي او حتی خلکو هم ښوونکو ته هغه عزت او درنښت نه دی ورکړی چې د ښوونکو له شان سره برابر وي. دوی زیاتوي که چیرې حکومت مدني ټولنې او پخپله خلک چې ښوونکي د اولادونو روزونکي دي د خدمتګارو او سابقه لرونکو ښوونکو لمانځلو او د دوی د خدمتونو قدردانۍ ته توجه وکړي نو د نورو ښوونکو د هڅونې او د پوهنې د پرمختګ لامل به وګرځي. مدني فعالانو یاد څرګندونې د پنځمه پورس د خوست د یو سابقه لرونکو ښوونکو برکت بدلون چې 15 معلم پاتې شوی او دا مهال ناروغ دی په لمانځغونډه کې وکړي. مدني فعال فیض الله غمخور په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
بدبختانه په افغانستان کې ښوونکو ته پام نه دی شوی. د حکومت لخوا معاش ورکول کېږي، معاش هم ناچیز دی. د خلکو لخوا هم هغه څه چې په کار ده او استادانو ښوونکو ته پاملرنه نه ده شوې. دا لومړنی ځل دی چې عام خلک یا مدني ټولنې د ښوونکي لمانځغونډه جوړوي. دا به ډیر غټه تاثیر ولري ځکه ښوونکی به په دې پوه شي چې یو څوک شته چې زما د کارونو قدردانی کوي او دا به په ښوونه روزنه باندې په د پوهنې په بهیر باندې او د ښوونکو په ژوند باندې مثبت اغېز ولري.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي چې 9 کال وړاندې د ښوونکي برکت بدلون شاګرد پاتې شوی د یاد لمانځغونډې د موخو په تړاو داسې ویل
له نن تقریبا 9 کال وړاندې استاد برکت بدلون زمنګ
استاد دی د خوست فرهنګیانو او خوشحال فکری بهیر دا لازم وګڼل چې د استاد بدلون په ویاړ ایوا لمانځغونډه جوړ کړي.
د عبدالله خان ترنی د ښوونکي د مؤسسې رئیس محمد جان وقاروای
دا ایواز د معرب د لارې لاروای وو او ایواز د معرب د پره کدرونه روزلې دي، ایواز د معرب د پره خدمت کړی دی، نه په پیسو پسې ګرځېدلی دی، نه په نورو مسایلو پسې ګرځېدلی دی، ایواز د خوست بچونو ته خدمت کړی دی.
برکت بدلون چې د معلم په توګه د ده د 15 لسیزو خدمتونو په ویاړ لمانځغونډه جوړه شوې وه، د غونډې ویناوالو ته د خپلې معلمۍ دا خاطرې بیان کړې چې څرنګه به یې د معلمۍ لپاره هر سهار په بایسیکل تر 40 کیلومترو ډېر مزلونه کول او د ښوونې ساتر پیلې وړاندې به په ښوونځي کې حاضر وو.
درګې ته به چې تلو وای مانا چې دې پر به شمال اوبه بیده بیا هم ولا بیل مو بایسکل په ولی خوسته وو او زه په کې دم ولا کوي واغ زم تر متل شوی وو. همدار کم سرعت ته کله بو ای گئی زمين مو ای سګای خو شمال ته ورسولو او مکتب ته مو زون ورسولو. دی وسنۍ او سزونو نه هله امید دادا دای دی الله پونیز او د دې شاګردانو د اولیاء او د شاګردانو پونیز دوی مسولیت لري باید خدای سره ورکی
کاتون کې پټولنه کې د هغو کسانو چې د ژوند په کومه برخه کې د ولس رښتینی خدمت کوي لمانځني او د دوی تشویقول ګټور بولی وای چې دا کار د نور د هڅونی او د خدمتګار کس د فکری سکون او آرام لامل کیږي او هغه درکوي چې رښتینولي او حتی ولسته څرګندې دي.
د خبرونه پاتې برخو کې ازادي او اوریدونکو ونس پروګرام هم لرو. د نورستان والی وای د ولایت په مرکز کې د 250 میلیونو افغانیو په لګښت د رغونې کارونه روان دي. په دې کې یو شمیر دولتي دفترونه، ودانۍ، د برق پروژه او سرکونه شامل دي. روح الله انوري په لسیم ریپورت لري.
د نورستان مرکز پارون د لوړو دنګو او شنو غرونو په منځ کې پروت دی چې په کې تل چپان د سیند روان وي. زیاتې دولتي ادارې سرپانا نه لري چې لامل یې مامورین او مراجعین ستونزو سره مخ دي، خو اوس د ګڼو دفترونو لپاره د ودانیو په جوړولو کار روان دی او هر څوک چې دغه کارونه ګوري د ټول هیواد پرمختګ او آبادۍ ته هیله من کیږي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د هر ادارې د پاره سرپانا او د ودانۍ شتون مهم دی، خو په نورستان کې تر دې د مازیاتي دولتي ادارې ودانۍ نه لري. اکثر په داسې تنګو او وړو کرایه کورونو کې خپلې ورځنۍ دفتری چارې پر مخ وړي چې دفترونو ته هیڅ نه دی جوړی شوی او په وجه مراجعین او مامورین ستونزو سره مخ دي.
یقینا دا یو ستونزه ده په نورستان کې چې دولتي ودانیو حتی د مکاتبو د نورو اداراتو ودانیو د سخت کمښت سره مواجه یو.
والی وای اوس هڅې کوي چې هر ادارې ته خپل عصري ودانی جوړ کړي.
معرف ریاست د ودانۍ کار شروع دی، د دارالعلوم دوه ودانۍ لیلی او تدریسي دواړو باندې کار شروع دی، د دارالمعلمین دوه ودانۍ باندې کار روان دی، د انسټیټیوټ تخنیکي او مسلکي په ودانۍ باندې کار روان دی، د انکشاف دیهات ریاست د انسپی د برنامې تعمیر باندې کار شروع دی، د دې په څنګ کې څلور ریاستونو لپاره نوې ودانۍ شکل شروع کیږي چې په هغه کې د اطلاعات فرهنګ ریاست، د اقتصاد ریاست، د قبایلو ریاست او د قبایلو ریاست یو میهمان خانه یا سالونی کانفرنس دا هم پکې شامل دي. د شفاخانه پروژه چې د نورستان لپاره یو ډیر حیاتي ارزښت لري، دا پروژه تقریبا د 3.5 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې قرارداد شوی.
هغه وایي د ولایت د برېښنا په فابریکا هم کار روان دی چې په راتلونکو 6 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. د نورستان اوسیدونکو او دولتي مامورین هم په مرکز پارون کې د رغونې له چارو خوښ دي.
زما نوم محمد عیسی وحدت دی، د نورستان د ملي پیوستون پروګرام مسؤل یم. موږ دغه دفتر چې تاسو وکتو پرون شرکت نام ضمانت واخیسته چې په 4 میاشتو کې به تکمیلیږي او همدارنګه نورې ډیرې ودانۍ دلته کار لاندې دي. تاسو ویلي اقتصاد ریاست د کار لاندې دی، هلته یو د زراعت دپاره یو غټ ګودام جوړیږي او همدارنګه د برق فابریکه چې تقریبا 50-60% کار تکمیل شوی دی، سیاه تعمیر دپاره یو شفخانه د کار لاندې ده. ماشاءالله پرون کې ډیر زیات کار روان دی، په ویالو باندې، په سرکونو باندې، د برق پروژه باندې، سیاحت امید یو غټ شفخانه باندې، او دا یو ښه زیری دی نورستان لپاره، خصوصا د پارون لپاره.
زه یو موټر چلوونکی ما مخ کې چې بمنګه د کونړ نه راتللو نو لارې ډېر خرابې وي او په ساتونو ساتونو په مزل کو اوس چې موږ راځو الحمدلله سړک ډېر اور شوی دی ډېر ښه شوی دی موږ چې دلته په پارون ولایت کې ګورو ډېرې ښایسته ودانۍ روانې دي کارونه په شروع دي انکشافي کارونه ډېر مخې ته روان دي کمدسې دا کارونه څه وخت دوام وکړي انشاءالله د پارون ولایت به د نور افغانستان د نور ولایتونو سره برابر شي
خلک وایي په تیرو 15 کالو کې د نورستان د آبادۍ او بیا رغونې په نوم افغان دولت او مرستندوی ادارو په میلیونونو ډالر مرستې کړي خو د دې په ځای چې په یاد ولایت کې ولګېږي شخصي جیبونو ته تللي او نورستانیان بیا هم د ژوند له اکثرو نعمتونو بې برخې پاتې شوي دي روح الله انوري ازادي راډیو نورستان
ازادي او اوریدونکي جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د ازادي اوریدونکو د خبرونه قدرمنو مینوالو سلام ستاسو د روغتیا خوشحالي او سوکالي په هیله دا د نن ورځې پروګرام چې ما طاهر روشن جوړ کړی دی درته وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو ستاسو د راغلو پیغامونو څخه ډېر مننه کوم او لکه د تل په شان هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه به له کوم تغیر او تبدیل څخه خبر کړو خو کله کله ستاسو دوستانو پیغامونه ډېر وژدوي او موږ څو ځلې دا هیله کړي چې کوشش وکړي چې پیغامونه مو لاندې سپ کړي تر څو په دغه خبرونه کې د خبرېدو ځای پیدا شي خو بیا هم ځینې قدرمن اوریدونکي ډېر وژده پیغامونه را لېږي چې بیا موږ مجبور یو هغه یو څه لاندې کړو تر څو د نور اوریدونکو د پیغامونو لپاره هم ځای پیدا شي نو په دې هیله چې موږ دغه دوستانه مشوره پر راتلونکي کې په نظر کې ونیسئ دغه د نن ورځې خبرونه ستاسو پر راغلو پیغامونو سره پیلو
احمد الله درحمان خبرې کوم ستونزه ده د سیدلته اصلاح په نامه ده او که دغه نورې ټولې شخصي دي شفایي نسو ده دغه ټول داسې ظالمان جوړ شوي چې دا پسونه یو په درې اخلي حتی د ورقو د سپینو ورقو چې ماشومان امتحان ورکوي د دې هم سل افغانۍ اخلي دا د کوپر نه کوپر ده او دارنګه د دې پسونه دوه 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 500 افغانۍ 500 افغانۍ یو شخصي کس نشي کولی چې 200 300 روپۍ افغانۍ مزری په کاردار مزری په راکی په لغمان کې او دا ځانمان نه د پیسونو دونه دی چې اخلي چې بالکل ډیر ظلم کوي موږ د شبغنی او دونو نه هیله کوم چې دا پیسونه دی او دا شخصي هغه چې دی ټول په دې او دا نه هغه باندې به برلاسي شي
السلام علیکم د زابل ولایت نه عبد الله خبرې کوم د ازادي رادیو اشاری 15 FM ډیر صاف اوازې اوریدل کیږي په زابل کې
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادۍ رادیو ګرانو کارکونکو او د افغانستان ټول خلکو ته احترام سلامونه احترامات وړاندې کوم دا چې په ورځ کې د افغان بسیم شرکت موږ ته یو یا دوه پیغامه رالیږي کله چې هغه موږ رد کړو په زمون کې درې افغانۍ زمونږ د جیب نه وهي موږ دغه افغان د سیم د شرکت نه ډېر په عذاب شوی یو کله چې خو بیا ولي یو چنګ چنګ کله چې په شپه کې شي مخصوطان وي چنګ چنګ په غرمه کې چنګ چنګ نو موږ د مخابراتو د شرکت څخه هیله کوو چې دا د افغان د سیم شرکت ته هله خوونه وکي چې زمونږ پیسې د بل حق نه وي موږ د پیغامونه هیڅ په چار نه دي هیڅ ګټه موږ ته نه کوي په هغه دغه راولېږي او بیرته چې رد کړو ړنګې کړو بیا زمونږ نه درې روپۍ کټ کوي نو تاسو محترم نه هیله کوو چې زما دا پیغام ورسوئ په احترام و سلام
سلام علیکم ما پیغام دادا کوچی یم زابل ولایت نه خبره کوم دا سال دا شپ غلی زم موږ دایله له ګرم شهرانو څخه موږ شفانا خلګ څوک مزران وی څوک دغه خپل میږي ګوري بالا اوره په څوک کان باندې ول شروع د تکام پر شروع وی طالبان ویني هغه د عجن خطا او زباس نور تک بالا په شنو ته ول وکي دا نور کیږي دا ول دار کمال موږ چې لمر لمر کیږي موږ دی تاړی وی موږ مجبور شو بل وای واته ولار شو موږ هم سایګان شو نو دا ولې دا رقم کار کیږي په غوږ باندې کار نه لري بس اشمنیانې خوران څوک دی اړ څوک دی دا ګرځو دا ټکان پر کیږي دا وحل کیږي. وسلام بلے السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه انور ګل معلم د خوست د اسماعیل خیل او منتظر ولسوالۍ یو ښوونکی تاسو ته خپل عرض په دې ډول وړاندې کوم. دا چې په 1938 کال کې موږ ته د معارف وزارت لخوا بستونه پنځم بس پنځم قدم راکړل شو د 1938 کال نارا په دیخوا تر اوسه پورې موږ زموږ د ولسوالۍ درویشت معلمینو ته چې سابقه دار معلمین یو یو قدم یو بس نه دی راکړ شوی. په څلور نوي کال کې ډېرو معلمینو ته بستونه او قدمونه راغلل مګر موږ چې با تجربه استادان یو او ډېر کلونه مو خدمت کړی دی موږ ته هیڅ قدم او بس را نغلو. موږ د وزارت معارف څخه هیله کوو چې په دې برخه کې غور وکړي او لږ توجه وکړي چې موږ څه ګناه کړی دی چې موږ ته بس او قدم نه راکوي. نو هیله کوو چې زموږ دا هیله پوره کړي. نور په احترام وسلام. السلام علیکم.
الو سلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت علسه اوسیدونکی مانی صداغه تاسو سره په تماس یم. پس د غرمې په علسه ولسوالۍ کې د څه باران ورسته شو د ډېرو خلکو ته مالی تاوان رسیدل دی. وسلام.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د افغانستان د علومو اکاډمۍ ترمنځ تړون چنن لاسلیک سو لمخه به د علمی چرنیزو او اکاډمیکو سیمینارونو دایره ول په پښتو او دری ژبه د پرلیک آریانا دایره المعارف چمتو کول په لرغونو ساحو کې په ګډه چرنی او کیندنی کول د پښتو او دری ژبه معیاري لیکدودونه رامنځته کول په پښتو او دری ژبه کې د قاموسونو ترتیبول فولکلوري آرشیف جوړول د کتابونو تالیف او چاپ کول د واټونو او ځایونو په نمولو کې د علومو اکاډمۍ غړي شاملول د علمي او مسلکي اصطلاحاتو ژباړل د ملي موزیم او اتنوګرافي موزیم ترمنځ همغږي رامنځته کول د هیواد د لرغونو آثارو په نندارتونونو کې د علومو اکاډمۍ استاذ ځایول په ملي او نړیواله سطح د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د علومو اکاډمۍ ترمنځ ښه همغږي او همکاري رامنځته کول د دغه تړون منځپانګه جوړي. د تړون تر امضا وروسته دواړو اړخونو یو بل ته د همکاري ډاډ څرګند کړي. جاني صاحب دوی ته ډاډ ورکړي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له اړخه به پوره همکاري ورسره کوي. خدای دې وکړي چې د دوو ټکو څخه سمه استفاده وکړي. مهرباني.
الفت خلیل حسرت ما د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ څخه تقریبا د درې سلور ورځو راهیسې د دولت وسلوالو طالبانو د سیاسي اخوډه په ترڅ کې د اتصالات شبکه په ټول الینګار کې کار نه کوي. الینګاري خلک تقریبا په سلو کې 80% لدی انکار دي ان له اتصالات څخه کار اخلي. نو له دولت وسلوالو طالبانو او د اتصالات د شبکې له لور ټول چارواکو څخه مو داهله راشي بیر ته ډیر زر په خپل پالیت باندې پیل وکړي او دولت طالبان به هم دې شبکې ته اجازه ورکړي چې خپل پالیت بیر ته شروع کړي. د خلکو پر روان باندې دې ډول حالات ډیر بد اغیزه کړی دا او خوښه یو وهم هم په کلی کې خور دی کې چې د نورو شبکو د ډنګېدو امکان هم وي ځکه د خلکو روان بیخي یو قسم بل حال اخیستی دی.
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت زادی عرب ولسوالۍ اوسیدونکی هم پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوام قدم کې د افغانستان جمهوری اسلامي دولت د وسلوال فوج تر درسیز او ملي پا وزیر داخله وزیر او رئیس امنیت ته خواهش کوم چې د امنیت ستوکونو اکثره ځوانان شهیدان شوي دي مازور شوی دی چاله سونه نشته چپخی نشته او چا سترګ نشته په سترګوند دی دغه پاملو سره څوک کومک نه کوي به سرنويشت دی زمون لونه په خارو کې کباټولوي غندونه خلطی ټولوي او داسې کارونه کوي چې هغه د وس نه رسېږي، نه د کور کریا لري، نه بوجوړه پیدا کولی شي. نو دا وایم چې د رئیس جمهور یو مشاور $5,000 معاش لري، نو دغه معاشونه وکیلان په لاکا وزرا معاش لري، دسترخوان لري، نو د خوار غریب غم ولې نه خوړلی کېږي؟ امنیتي ځواکو معذوره خلکو ته هېڅ توجه نه کېږي. څوک چې واسطه لري هر څه کار کېږي، او څوک چې واسطه نه لري زمانې کباړ ټولوي، او پلار یې چې دی بس په تورو خاورو کې ویده وي، تورو خاورو خوړلی وي. نو دغه څو نفرونه خواهش کوم چې د امنیتي ځواکو معذوره خلکو ځوانانو سره چې په ملي اردو وي، ملي پولیسو کې وي، سرحدي پولیسو کې وي، او په نظمنامه کې وي، په ټول امنیتي ځواکو کې امنیتي ملي کې معذوره شوي وي، خپه او لاس سترګې لاسه ویر کړي وي، هغو سره دوامداره کومک وکړي او د ژوند سهولتونه ورته برابر کړي. ژوند سهولتونه ورته برابر کړي. د دغو خلکو داسې خلک شته چې په هلمند ولایت کې سرحدي پولیس یو ځوان شپږ زره مینه خونسا کړي دي. شپږ زره مینه د سیاسوانه خبر نه دی چې ټول پنجاب سره یو ځای کې شپږ زره مینه نشي خونسا کوی. امنیتي پولیس شپږ زره مینه خونسا کړي. دغه سره باید جایزه ورکړي، تشویقي کړي چې آینده نور امنیتي ځواکونه خپل ملک ته خدمت وکړي. ازادي راډیو نه ونه مننه کوم چې ما پیغامونه بار بار خپاره کړي، ترسو د هر افغان او د لوړپوړو چارواکو رئیس جمهور غوږ ته زما غږ ورسیږي، ترسو په دغه معذوره خلکو باندې چې په خپل وطن سر ور کړی دی او لاسونه پښې لاسه ور کړي دي، سترګې لاسه ور کړي دي او معذوره شوی دی، دغو خلکو سره کومک وکړي. خدای په امان.
السلام علیکم، زه محمد دین زبل ولایت څخه خبرې کوم. دا خواهش ده
شکریہ. دا دا
السلام علیکم، زه سید رسول د کابل نه خبرې کوم. ګلبدین حکمتیار راتګ دا یو جنایتکار سړی دی. په کابل ښار کې اویا زره نفر مړي کړي، ایران او د پاکستان مسافر کابل کې ټول پاتې وو. دی نو په کوم مخ راځي کابل ته؟ خدای سامان.
ہلو، السلام علیکم. قدرت اللہ علی غزنی ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. وایي چې له ګلبدین حکمتیار سره زر تر زره صلح وشي. والسلام.
السلام علیکم، عبدالله د زابل ولایت نه خبرې کوم. دغه رئیس صاحب اشرف غنی چې لندن غونډې ته تللی وو او هلته توهین ورته شوی، دا په کلکو ټکو غندو او دا باید سخت مجازات شي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زاب لاد زابل ولایت نه خبرې کوم. دا غلین چې پر تیر شوی او خوست پکتیا لوګر دغه ځایو ته پر سرالنګ باندې دی، دا باید ولاړ شي. دا دغه مخنیوي باید ونه شي، ځکه په دې مخنیوي ونه شي چې دا دغه لار ده. په دغه لار بځي په تصمیم کې اوله وار نیول شوي دي، پانګونه و دغه ته شوی ده، برابر په دغه ته شوی ده، پایې جګې شوي دي، وتلي دي، دا ټول کار شوی ده. دا مسیر دې نه بدلوي، دا که هر یو دا کار کوي، دا د نظام په جوړېدو خوشحاله نه ده، دا په دې دولت خوشحاله نه ده، دا اشرف غني سمې دا
غوښتنه ده چې دا مسیر ته تغیر ورنه کړي. که دوی ته دا
ورنه بلوارې بلی ورشي بلوارې به ورشي بلوارې به ورشي برق به ورشي دا خو حق د دغو خلکو ده چې ولاړ شي. د خدای په امان.
زه سید عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه محترم او څرنګه چې موږ د افغانستان خبرونه اورو، کله د لیند پر سر باندې مشکل جوړوي، کله د پایپ پر سر باندې مشکل جوړوي، کله د سړک پر سر مشکل جوړوي، کله بلکې کله بلکې د افغانستان حکومت څخه مې ظاهر شکایتي فیصله د حکومت د وزارت خپل فیصله د انجنیري فیصله هغه تخنیکي فیصله که سړک څوک پر هغه لار بیایي د وزارت کار دی، د تخنیک کار دی، کلین څوک تیری بل پروژه یې په هر ولایت کښې جوړوي. دا د حکومت خپل کار دی، دا حکومت د ټولو افغانانو سره ګډ دی، د افغانستان یو کور دی. سبا به په دې باندې بیا به د دوی هم دغه غوښتنې نیري، د افغانستان د نورو خلکو به هم نیري، مګر دغه ګټه دي د افغانانو د خولې نه باسي. پیپي که په پروان را ځي هم د پښتنو په ګټه نه دی، پر تاجکو ورونو را ځي، که پر هزاره زیات را ځي پر هزاره ورونو را ځي. زما غوښتنه د حکومت څه دا ده د چا شخصي غوښتنو ته دې جواب نه وایي، او د حکومت تخنیک چې څه وایي هغه رقم دې وشي. وسلام.
زه خانزاده مینهوال د پکتیا ولایت ځاځي عرب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات باندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوري اسلامي دولت ولسمشر باندې غږ کوم چې د امنیتي ځواکونو معاشونه جکي کوم معاش په ډالر ورکول کېږي. دوی معاش اصل کې په ډالر دی، په 50 افغانۍ تبادله کېږي. نو 50 افغانۍ خو یو ډالر نه دی، 80 اوه شپېته افغانۍ کې یو ډالر چلېږي. او نوره پیسې نه پوهېږم جیبو ته سي او که خېټورو کوم ځای ته سي څوک نه پوهېږي. د امنیتي ځواکو معاش جکي، امنیتي ځواکونه په سختو شرایطو کې وظیفې کوي، بې خوبه وي، ګرمۍ نه ګرمۍ په موسم کې د ګرمۍ نه مړ کېږي او د ساړه په موسم کې د ساړه نه مړ کېږي. خپل پامیر نه ناخبره وي، بدل اشه صحیح نه ورسېږي. نو دا چې ته نه وایي داسې پوه شه چې دا خلک په وزارت کې خپلې سټې لري، خپل ډډخېټي لري، او دوی هم ډګر جنرال، ستر جنرال، برج جنرال، هر نفر خپله پایه لري، مخپلې پایې ته پیسې ورکوي چې همدا سړی 10-15 کاله په خپل وظیفې دندې کې ځای په ځای ناست وي. امنیتي ځواکو کې څوک کیسې کې نه دي. امنیتي ځواکونه که ملي اردو دي، که ملي پولیس دي، که سرحدي پولیس دي، که ملي امنیت دی، په مریبه کې وینه ته نه بهېږي، لکه وترو درک نه لګېږي، منګره په ارمانو ارمانو د دنیا نه سترګې پټېږي. ازادۍ راډیو نه یوه نړۍ مننه کوم چې زما دغه سپین سپین پیغامونه بار بار نشر کړي تر څو د هر افغان او د هر درد پوری لوړ پوری چارواکو د سرباز نوونه سه تر ډګر جنرال ستر جنراله پورې نورو مشرانو ته ورسېږي، او تر څو د سرباز او د بریدمل او د افسر کومه امنیتي ځواکونه چې په سختو شرایطو کې وظیفه اجرا کوي بې خوبه وي، ستړي وي، معاشه نه ورسېږي، په بوشکو کې او بیرکې په میاشتو کې او مام نه ګوري، شپږ میاشتې کې کور ته نه سي، دغو معاشونه جکي تر څو خپل مشکلات رفع شي. یوه نړۍ مننه ازادي راډیو نه.
ګران اورېدونکو، دا وستاسو دوستانو پیغامونه چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې مو ثبت کړي وو. په دې هیله چې بیا هم خپل پیغامونه راولېږي. د دې اونۍ دغه خپرونه پای ته رسیږي، او باید ووایم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګرانو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړه شوې ده. تاسو ته آرام ژوند او ښې شېبې غواړم. د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او یوه نړیواله شمیره 0042022111415.
مخمل تکینو زلف سوری تا دکینو مخمل تکینو یار سنو تو دو وغستیو چچر تکینو ذہنوں کی رہ